کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسفزیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل درې میاشتنی رپورټ ورکړی دی، او د افغانستان د ولسمشر ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د شنبې په ورځ د مرغومي یا جدي په لومړۍ نیټه پیل کیږي. درنو اوریدونکو، په دې هکړه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په متحده عربی اماراتو کې پرون د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهمه ناسته سوي. طالبانو ویل دي چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو چارواکو هم په افغانستان کې د ولسکلن جنگ د ختمولو لپاره په دغو خبرو کې برخه اخیستې ده. د طالبانو ویل دي چې افغان حکومت د استازو سره د خبرو اترو کم نیت نه لري. د امریکایي مقاماتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهمه ناسته ده. په دغه خبرو کې قربتوب متحده عربی اماراتو کړی دی. طالبانو او پاکستانی چارواکو د امریکا ژغ اردو برخې ته ویل دي چې د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د ډلې مشري کړي، او خو د خبرو اترو په میز د پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان او د متحده عربی اماراتو استازي شامل وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې طالب استازو یوازې د امریکا د ډلې سره خبرې کړي دي، او دوی د افغانستان د ملي وحدت د حکومت سره د خبرو اترو هیڅ نیت نه لري. د پاکستان د حکومت یو لړ پوری چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط امریکا ژغ ته ویل دي چې په تیرو درو کلونو کې دا لومړی خبري اترې دي چې د افغان حکومت چارواکي او د افغان حکومت استازي دواړه د سولې په خبرو کې ګډون کړی دي. د طالبان لخوا د افغان حکومت د چارواکو سره د خبرو اترو انکار د بیان په اړه د پاکستان دغه پاکستانی چارواکي وویل چې په اوسني پړاو کې د دوبۍ د مذاکراتو هدف هیڅ کله دا نه و چې کابل حکومت او د طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دواړو په یو میز کښېناستل د باور د زیاتېدلو په لور دا یو لوی ګام ده. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی د افغان حکومت په استازیتوب په زبیده تللی دی، تر څو د افغان امریکایي، پاکستاني، عربي استازو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدماچی یماماتو ویلي چې د مقدماتي نتیجو له مخې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 28% څوکۍ ښځو ګټلې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباته 2013 کال د اکتوبر په 6مه په افغانستان د افغانستان په درد ولایتونو کې وسول، او تر اوسه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوشت ولایتونو پایلې اعلان کړې دي. دغه نوشت ولایتونو د ولسي جرګې د یو سل نشپته چوکۍ له جملې څخه شوزو 48 چوکۍ ګټلې دي. تر ما چې یماتو د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خبرې کولې، او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه. د امریکا پوځ وایي چې په سومالیا کې په یو هوایي برید کې شاوخوا 25 تنه ترګر وژلې دي. دغه ترګر د سومالیا د بنادر په صوبې کې وژل شوی دي. په دغه سیمه کې د الشباب ترګر ډله فعالیتونه کوي. په افریقا کې د پاوز کمانډانې افریقام د دوشنبه پر ورځ ول چې د شنبه پر ورځ یې څلور هوایي بریدونه وکړل چې دغه په نتیجه کې 28 ترګر ووژل شول. د سومالیا چارواکو ویل دي چې د افریقایي ائتلافي ځواکونو دغه بریدونه د ترګرو په خوندې ځایونو کړی دي. ترګر دغه سیمونه په مختلفو سیمو کې بریدونه ترسره کوي. د امریکا د پاوز اعلامیه وایي چې په برید کې ملکیان تو تاوان نه دی رسیدلی. امریکا په دغه سیمه کې د سومالیا د حکومت د ملاتړ په خاطر چې د ملګرو ملتونو پر به هم ورسره سره اکثره د ترګرو په پنازایو حمله کوي. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ که کانګرس د مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو وړاندیز شوي پیسې ونه مني، چمتو دی چې د حکومت فدرالي ادارې وتړي. د مکسیکو او امریکا ترمنځ په پوله د دیوال جوړولو موضوع د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د اختلاف د دې لامل شوي چې د 2019 کال د بودیجې لا تر اوسه لا نه ده تصویب شوي. که د راتلونکي جمعې تر ورځې دا بودیجه تصویب نه شي، نو د امریکا فدرالي حکومت به وتړل شي. سپینې ماڼۍ د ترکیې هغه اداره کړې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې د امریکا څخه مسلمان ملا فتح الله ګولان ترکیې ته بیرته انتقال کړي. سعودي عربستان د یمن په جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره د مرستو د منولو په هکړه د امریکا د سنا پریکړه لیک غندلی دی. دغه سعودي د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل دي چې امریکایي سناتورانو د بې بنیادو تورونو پر اساس د مرستو د بندولو پریکړه لیک ته رای ورکړې ده. او د امریکا هوایی ځواک فضا ته د جی پی ایس د یو پرمختللي سټلایټ د استولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې سټلایټ د استولو هدف د روسیې په شمول د دشمن د ګواښ وړاندې د لا ډېر دقت او امنیت رامنځته کول ښودل شوی دي. ټاکل شوي ده چې دا سټلایټ به نن د فلوریډا ایالت د کیپ کانوال په نوم د هوایي ځواک له مرکزه له نه توغندیو سره وتوغول سي او وروسته به فضا کې نصب سي. دا جی پی ایس درې لومړی سټلایټ دی. درهم نوبړنۍ سټلایټ دی چې په فضا کې به د امریکا د زړو سټلایټونو ځای ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې پر ځمکه د موقعیت معلومولو دا سیستم د جی پی ایس درې نوم په نوم دی او په دې وروستیو کې ناروې په روسیې باندې هم دا تور پورې کړی دی چې دغلته د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د جی پی ایس یا پر مځکه د موقعیت معلومولو ټکنالوژي کارولې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه اوریدل په موکړه د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل درې میاشتنی رپورت کې د افغانستان پارلماني انتخاباتو ته زیاته توجه کړې ده. په موکړه دی رپورت ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یاما موتو وایي چې د اکتوبر د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان تقریبا 3 میلیون خلکو د خپل ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیستله او هم به د افغانستان خلک پر راتلونکي کال کې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خاغلی یاما موتو په خپل دغه رپورت کې ویلي چې د افغانستان خلکو د 3 ولایتونو په 3 ولایتونو کې 2 میاشتې مخکې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. تر اوسه پورې د 9 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان شوي او د دغه انتخاباتو د نتایجو نه داسې ښکاري چې کومو کسانو چې په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې د هغې نه 80% ښځې دي. ښاغلی یاما موتو وایي که سږ کال دغو انتخاباتو ته سړی توجه وکړي دا به ورته څرګنده شي چې د دغو انتخاباتو دپاره ښه تیاری نیول شوی و او هم ښه تنظیم او اداره شوی و. په دې برسیره د دغو انتخاباتو په وخت کې ډېر ښه امنیت د نړیوالو ماهرینو د مشورو په ملګرتیا قائم شوی و. ښاغلی یاما موتو وایي چې سږ کال د افغانستان حکومت نسبت په خواته د هغې زیات مصارف هم په خپله غاړه اخیستي وو. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یاما موتو په خپل دغه رپورټ کې دا هم ویلي دي چې نړیوالې ټولنې د 2016 کال په انتخاباتو کې د 1.2 میلیون ډالرو او سږ کال یې یوازې د 2 میلیون ډالرو ونډه په غاړه اخیستې وه. هغه وایي چې دا خبره هم ډیره مهمه ده چې سږ کال د افغانستان امنیتي قواوو د 2016 کال په نسبت په خپله د دغو انتخاباتو امنیت ډیر ښه تنظیم او اداره کړی و. هغه دا هم ویلي دي چې موږ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون او په خپله حکومت دې تاسو چې په راتلونکو میاشتو کې داسې ګټور اصلاحي اقدامات وکړي چې بیا هغه مشکلات چې په پارلماني انتخاباتو کې پیښ شوي وو د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې تکرار نشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یا ماموتو په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي دي چې د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه په ژنیو کې په هغه کانفرنس کې چې په هغې کې د 6 نوي ملکونو استازو ګډون کړی و په هغې کې د افغانستان د سولې د جریان سره د نړیوالې ټولنې په همکاري هم ټینګار وشو. ښاغلی یا ماموتو په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې په اقتصادي اصلاحاتو کې د پرمختګ نه علاوه افغانستان په ټول نړۍ کې یو نادار ملک دی. همدا اوس په افغانستان کې د شخړو او تشدد نه علاوه وچکالی هم ډیر خلک ځپلی دي. هغه دا هم وایي چې ملګرو ملتونو او متحدینو د افغانستان د پاره د بشري مرستو په خاطر په کال 2019 کې د 212 میلیونو ډالرو د مرستې تجویز کړی دی. هغه دا هم وایي چې د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې په ټول افغانستان کې د محتاجو خلکو سره د کومک دپاره سم د سیمالی مرستې پیل کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د ولسمشری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لملیکنه د شنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په لومړۍ نیټه پیل کیږي. ممتاز بهي رپورت را لېږلې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخې ټاکل شوې چې د راتلونکو شنبه په ورځ چې د مرغوم یا جدي میاشتې لومړۍ نیټه سره برابرېږي د کاندیدانو د لیکنې بهیر رسمن پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري.
د ثبت نام لپاره 12 ورځې په نظر کې نیول شوی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به ان شاء الله پیل کیږي. د اول د جدې نه د 12 ته جدې پورې به دوام لري. هغه څوک چې غواړي د جمهوری ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي د منګه د طرزالعملونو مطابق به خپلې فرمې د کمیسیون څخه ترلاسه کوي او د هغې فرمو د ډکېدلو څخه وروسته به خپله شخصان کمیسیون ته تشریف راوړي ترڅو خپل نوماندي ثبت کړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تر اوسه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد ابدالی په رسمي ډول د کاندیدای اعلان کړی دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغې یا دلوی میاشتې پر شپږویشتمه نیټه اعلانېږي. د دغه مهالویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومې له 28مې څخه پیل او د 1999 کال د وري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوري پر 1.5 د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غوی یا سور پر 1.5 د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولی یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په مهال ویش کې د دوی وړاندیزونو ته هم ځای ورکړی او د پام وړ اصلاحات یې پکې راوستي دي، خو دوی ټینګار کوي چې لا هم په دغه مهال ویش کې یو لړ امنیتي، تخنیکي او بودیجوي ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دغو ستونزو او د انتخاباتو د کمیسیون ظرفیت ته په کتو ښایي د جمهوری ریاست انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي.
دغه مراحل چې دي پکې وړاندوینه کړې ده، اکثر فار مثال دیو یو څه بودیجه نه لري یا ورته آماده نه دي، یا په تخنیکي یا امنیتي یا د اقلیمي لحاظ باندې دوی ستونزې لري چې هغه نشي کېدلی په دغه کم وخت کې ترسره شي. او د پارلماني ټاکنو پایلې اوس د نهایي شوې نه دي. د همې بحث د تاسو پوهیږئ چې د خوست کې نن موږ خبر شوو چې هلته د کمیسیون دفتر تړل شوی ده، په بغلان کې ستونزه پاتې ده، دغه دو ساعت شوې نه دي. او یو درشم د هر ماه د موږ لپاره اوس هم
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو په شفافه توګه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مهال د هغوی د لسو ګوتو بایومیټریک، د سترګو سکن او د انځور اخیستل، د رای ورکولو او رای شمیرلو پر مهال له ټکنالوژۍ څخه استفاده، د انتخاباتو د ورځې په پای کې د رای ورکوونکو د شمیر نشرول، ګوندونو ته د انتخاباتو له ټولې پروسې څخه د مؤثر نظارت زمینه برابرول او د انتخاباتي کمیسیونونو په اسنادو، طرزالعملونو او مدیرانو کې د اصلاحاتو راوستل د دغو ګوندونو مهمې غوښتنې دي. دغو ګوندونو خبرداری ورکړی که چیرې د دوی وړاندیزونه ونه منل شي، دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
یو عراقی سنی مشر د یک شنبه پورس په موصل کې د 19مې پیړۍ د مشهورې النوري جماعت د بنسټ ډبره کې خودله. د امریکا غا خبريال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورت را لګلې. تاسو ته راوړو.
د اسلامي دولت د ډلې او عراقي قواو ترمن د درې کلن جنگ په موده کې د دغه جماعت مانۍ په کندواله بدله شوې ده. د دغه جماعت له ودانۍ نه چې څه پاتې دي هغه د ډبرو دروازه، د ګنبد زرغونه نقاشي او د منار لاندنۍ برخه ده. د ملګرو ملتونو مامورانو او د اروپایي ملکونو سفیرانو د عراق د سیاسي او مذهبي مشرانو سره د یکشنبې د ورځې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړ. د عراق د سنی مسلمانانو د بسپنې صندوق مشر عبداللطیف همایم وای
نضع حجر الاساس باسم الشهداء الذين مضوا والابتسامات تشق على وجوههم والنور يتلألأ من عيونهم لانهم كانوا يدركون انهم
من د بنسټ ډبره د هغو شهیدانو په نامه ږدو چې په حق رسیدلې دي. د دوی په مخونو خندا ځلیږي او رڼا د دوی له سترګو نه شغلې وهي، ځکه دوی پوهېدل چې په جنگ کې به دوی شهیدان شي. دا د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنگ دی. د النوري د جومات یا د موصل د آزادۍ نه په اخوا جنگ دی. متحده عربی اماراتو د دغه جماعت د بیا جوړولو د پروژې سره څه باندې 50 میلیونه ډالر مرسته کړې ده چې توقع ده لږ تر لږه به دا پروژه 15 کاله وخت ونیسي. په پیړیو د آل نور جماعت د مسلمانانو د عبادت مرکزو چې وروسته د عراق په تاریخ کې یوه تیاره مرکز شو. په دغه مرکز کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر آل بغدادي ودرېده او په 2014 کال کې د موصل د نیولو نه وروسته د اسلامي دولت د ډلې خلافت اعلان کړ. د اسلامي دولت د ډلې د ماتې نه وروسته د دغه جومات نه چندانې څه نه دي پاتې. په عراق کې د یونسکو مشر لوی هاکس توسین د دغه جومات ویجاړول د کرکې او ناامیدۍ یوه لحظه یاده کړله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو نوی رپورت وایي د کینیا چارواکو د چاپیریال هغه فعالان زورولي او بد سلوک ورسره کړی دی چې د ډبرو د سکرو د نوې فابریکې په جوړولو احتجاج کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د بشري حقوقو د څارنې موسسه او د بشري حقوقو د مدافعینو ملي ائتلاف رپورت ورکوي. دوی غواړي منغلي کې د کینیا د چاپیریال هغه فعالان زوروي او بد سلوک ورسره کوي چې د دغه هیواد د ساحلي سیمې د لامو په ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د فابریکې د جوړېدو په خلاف مبارزه کوي. وتسینو لاما اوایا د بشري حقوقو د څارنې د موسسې څېړونکی دی او وایي
سپیکینګ اپ دی ډو سپیک اپ بټ دین افټر دی سپیک اپ دی د فیس ثریټس سم ټایمز انونیمس ثریټس آن فون.
دوی خبرې کوي، کله چې دوی خبرې وکړي نو د غواخونو سره مخامخ کیږي، ځینې وخت ورته په ټلیفون کې همزمان غواخونه کیږي، ځینې وخت بندیانېږي، ځینې وخت ورته د پولیسو د مامورانو په حیث له پیژانګلوي او خلکو نه ورته بند کېدو غواخونه کیږي، مګر دوی هم بندیان شلو، توقیف شلو او نه تحقیقات وشلو. دغه پیشنهاد شوی فابریکا چې لګښت یې 2 میلیارد ډالر تخمین شوی دی، د کینیا د چاپیرال د محکمې اجازې ته انتظار وباسي. د چین یو شرکت به دغه فابریکا جوړه کړي. د کینیا ماموران ټینګار کوي چې دغه فابریکه به د هیواد د برېښنا په باره کې غوښتنې پوره کړي چې ورځ په ورځ زیاتېږي. د هیواد د چاپیریال ادارې دغه پلانونه منلي دي او وایي د چاپیریال په ټولو اندېښنو باندې غور شوی دی، لیکن انتقاد کوونکي په دې عقیده دي چې دا رنګ پروژه به چاپیریال ککړ او د سمندر ایکوسیستم ته به تاوان ورسوي. د بشری حقوقو د څارنې موسسې د 13-15 کالو په موده کې د 15 فعالانو په خلاف د اقدام کولو اسناد لري. دغه موسسې د کینیا امنیتي ادارې وغندلې چې احتجاج کوونکي تیتو پاره کړل او د لامو په ولسوالۍ کې په عامه غونډو باندې بندیز ولګاوه. مبارز اسحاق ابوبکر لامو وژغوري د موسسې سره کار کوي چې د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دا وایي د خپل کار په علت مبارزین هدف ګرځول شوی دی. ابوبکر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
sasa ikiwa mtatuletea miradi ambayo italeta destruction to natural resources, mtatuletea miradi ambayo kwamba itatupotezea
kalchuk mungta dasi proje rawde che zamung tebe manabe tabakri no daba zamung kultur pu panakri. یو څوک له ټولنې نه څنګه توقع کولی شي چې رخصت شي؟ ځکه نو کله چې موږ راپاڅېږو د چلنجونو او ستونزو په باره کې خبرې کوو نو په دې وخت کې یو څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي. ته بندي شوې، وځورول شوې، ووهل شولې، او وخت کې بهاوونکی ګاز در باندې استعمال شو، یا یو څوک دی په بل ځای کې بندې کړي او دی د تور لګولو لپاره څه نه لري. د حکومت نطاق ایریک اکیرات دغه تورونه رد کړل او وایي
ویل ریپورتس لایک انټیمیډیشن اف اکټیویستس اون انوایرنمنټل ماترز.
هغه رپورټونه غلط چې وایي د چاپیریال د موضوعاتو په باره کې فعالان ډارول کېږي، دوی غلط محض کېدای شي او دوی به په غلطو معلوماتو باندې ولاړ وي، ځکه دا د حکومت پالیسي ده د هرې هغې خوا سره کار کوي چې د چاپیریال په موضوعاتو کې علاقه ولري. کاماو نګوګي د بشري حقوقو د مدافعینو د ائتلاف مشر دی. د له حکومت نه غواړي د قانون د حاکمیت احترام وکړي چې په دې کې د ټولنو د جوړولو ازادي او د سالم چاپیریال حقوق شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
افغان حکومت وای د تیر سلورو لسیزو جګړو او جګړو لوچی په دغه ملک کې لس اشاریه اتا فیصد وګړي مایوب شوی دي. په مکړه د کرام شنواری رپورټ ته
د معلولیت لرونکو وګړو د شهیدانو د ورثو د ملاتړ د ملي اداري رئیس لالودین اریوبی د 2015 کال دی وی سروې لمخې وای چې د افغانستان د نفوس لس اشاریه 15 فیصد وګړي معلول دي، چې د دې ډلې 2.5 فیصد یې د مایوبیت لسخت حالت څخه کړیږي.
په دې کې نږدې 40% ښځې تشکیلوي او 95% د دې جملې څخه نارینه دي. او بدبختانه باید ووایم چې 15% ماشومان او ښځې په افغانستان کې کوم چې معلولیت لري، زده کړو ته، عامه خدمتونو ته، روغتیایي خدمتونو ته څرنګه چې لازمه ده لاسرسی نه لري. اپو لرو پرتو سیمو کې په ولایتونو کې متاسفانه ده ستونزه د مرکز په نظر ډیره ده. او له هر 15 کورنۍ څخه متاسفانه په افغانستان کې یو کورنۍ یو معلول وګړي لري.
خاغلی عربی د دوشنبه په ورځ خبري اعلان سره د خبرو پر مهال د معلولیت لرونکو وګړو او شهیدانو د ورثو د ملاتړ د ملي ادارې د جوړیدلو هدف چې تازه تشکیلات د کار او د ټولنیزو چارو له وزارت څخه د خپلواکې ادارې ته لیک دیول شوی، په افغانستان کې د معلولیت ستونزې ته په پام لرنی مایب وګړو ته د خدمتونو وړاندې کول یاد کړل او ویل چې دا اداره به د 14 نورو وزارتونو او ادارو په مرسته د مایب افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پروګرامونه جوړ او عملي کړي. اوس مهال د معلولیت لرونکو وګړو او شهیدانو د دو ورثو د بلاتر ملي ادارې سره شاوخوا 300 وزره مایوبین او د شهیدانو د ورثو د کورنۍ اساسو نمونه ثبتي، چې یو 15 زره د شهیدانو د ورثو د کورنۍ غړي او یو 15 زره نوري مایوبین دي. افغان حکومت هر کال دغه ثبت شو کسانو کورنۍ ته د کال 15 افغانۍ معاش ورکوي، خو یو شمېر مایوبین دا ګڼي چې هغوی سره د مرستې په دغه پروګرام کې ستونزې موجودې دي او د مرستو د ویشلو په بهیر کې د فساد شتون ته ګوته نیسي. ښاغلی اریوبی هم وایي چې دغه ستونزو هوا راولو د پاره ای د ټولو سب شو کسانو د بایومیټریک کولو پریکړه کړي.
دغه سی ګنګوسی موجود دي چې ډیر خلک جوړ دي، کتابچې لري، ډیر خلک خیالي کتابچې لري، یا ډیر خلک لخپل فسادینه د معلولیت درجه نه پورته امتیاز اخلي. نو په همدې اساس مونږ بیا کتنه کوو بیرته معلولیت لرونکو وګړي د دې فسادي یا د دې د معلولیت سلنه یا درجه بیرته تثبیت کو ترڅو وکول شو هغه خلک چې معلولیت درجه د امتیازاتو د ورکړې وړ نه ده یا په قسمي ډول معلولیت لري، کلي ډول امتیاز اخلي، او یا مثلا اوس نشته معلولیت ښه شوی دی، دا ټول خلک به له سیستم نه ووځي او هغه خلک چې پاک تثبیتیږي هغه به بایومیټریک کیږي او سیستم ته به شاملیږي. کوشش دا دی چې د دوی د ماشونو د ورکړې لپاره د دوی لپاره ماشونه د موبایل له طریقه پرداخت کړو یا امتیازات ترڅو دوی نور مجبور نه شي د ضرورت پرته اداراتو ته راشي او په کترونو کې ودرېږي.
په افغانستان کې اکثره مایوبین د غوی د کورنۍ په مرستو متکی دي. کسان په روسي کلو کې د مرستو رسونې یو شمېر نړیوالو افغان ادارو په خپل ځان باندې د مایوبینو د متکی کېدو لپاره په یو شمېر ولایتونو کې په سلګونو مایوبین روزلي، خو لا هم په ټولنه کې د مایوبینو څخه د کار اخیستلو برخه کې اقدامات کم تر سترګو کېږي. د معلولیت لرونکو وګړو د شهیدانو د ورثو د ملاتړ د ملي ادارې رئیس هم وایي چې دا اداره به په خپل ځان د مایوبینو د متکی کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي، چې په کې د هغو اقداماتو عملي کېدل هم شامل دي چې افغان حکومت له وړاندې په دې برخه کې اخیستي دي. په دې اقداماتو کې د حکومت د مامورینو د ګمارلو په برخه کې 3% مایوبینو جذبول او د کانکور په ازموینه کې مایوبینو ته د 3 نمرو امتیاز ورکول هم شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
ګڼ شمېر محافظه‌کار او ملتپالو ډلو د یکشنبې په ورځ په بلجیم کې د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت د پریکړې په ضد مظاهره کړې دي. په مخکې دی رپورټ ده.
په زرګونو مظاهره کوونکي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د لویو دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د ملګرو ملتونو دغه موافقې پر ضد یې شعارونه ورکړل چې د نړیوال مهاجرت د تنظیم لپاره یې عمومي لارښود مطرح کړی دی. خو د یک شنبه ورځ مظاهره زکه په تاوتریخوالي واوخته چې مظاهره کوونکي د پولیسو سره لاس وګریوان شو. ځینو مظاهره کوونکو ویل د منځني ختیځ، شمالي افریقا او آسیا یو شمېر مهاجرین د هغو اجتماعي کومکونو ګټه اخلي چې اروپایان یې د سخت کار له امله تمویلوي.
We need to work until we are
مون تر اوش پته کلنی کار کو د عادی خبره نه ده او دوی په هو مهاجرنو پیسې ویشي چې زمونږ د هیواد خدمت نه کوي، دوی زمونږ د هیواد هیڅ قدر نه کوي، نو ولې باید مونږ ورته پیسې ورکړو؟
یو شمیر نور یې بیا د خپل هیواد اجتماعي جوړښت بدلون نه خوښي.
The Europe is dead because of the politics.
اروپا له دې وروسته د سیاست اروپایي اتحادیه او د اروپا د کمیسیون د ریاست په وجه مړه ده، ځکه دوی هغه معاهده امضا کړه چې د مهاجرنو راتګ تضمینوي. دا په دې معنا دی چې اروپایان به په خپلو کورونو کې مړه شي.
امریکا او ځینو نورو هیوادونو په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې دوی له دې موافقې وتلي دي. په اروپا کې هم په دې وروستیو کلونو کې هیوادونه یو د بل پسې د مهاجرینو پر مخ سرحدونه او د ورتلو لارې بندوي، خو خلک دا عمل نجات پرستی ګڼي. د شنبې په ورځ په روم کې د ټولو ایټالیانو مظاهره کوونکي راغونډ شوي او د مهاجرینو سره د تبعیض پر ضد یې مظاهره وکړه.
په ایټالیا کې وروستي قوانین د تبعیض، خفګان او جنجالونو د رامنځته کېدو سبب کیږي. موږ په دې باور یو چې زموږ موجودیت د هغو خلکو په ګټه او یو شان دی چې د رنګ او له نژاد پرته غواړي ښه ژوند ولري او امن جهان غواړي.
د یکشنبې په ورځ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د ملګرو ملتونو د پریکړې پلوي وکړه.
زه د ملګرو ملتونو څخه هیله من یم او د دې موافقې نه یې مننه کوم. اوس به د هغو کسانو سره په مسؤلیت، صمیمیت او حوصلې چلند کیږي چې د ډیرو دلیلونو له امله خپل هیواد پرېږدي. زه ستاسو په دې نیت باور لرم.
د مهاجرت په ارتباط دا مظاهرې په فرانسې، اتریش، هنګري، کاناډا او نورو هیوادونو کې د هغو لاریونونو سره همزمانه پیل شوي چې د کورنۍ اقتصادي پالیسیو پر ضد دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان دولت وایي چې د روان مالي کال د پیله تر دا مهال د طبي پیښو او وچکالۍ له امله څه باندې 1400 کسان زیانمن شوي دي. لیمې نیازی رپورټ را لېږلی.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویان تمیم عظیمي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 1490 کال کې طبیعي پیښو او وچکالۍ څه باندې 600 کسان زیانمن کړي دي. هغه وویل چې د دوی وزارت وتوانېد په دغه موده کې 1,500,000 کسانو سره عاجلې مرستې وکړي.
طبیعي پیښو مخصوصا وچکالۍ له امله چې په غور، هرات او بادغیس کې ډیره وه، مونږ 1.5 میلیون زیانمنو کسانو سره مرسته وکړه.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغان دولت وزارت همدارنګه وویل چې په 16 ولایتونو کې د وچکالۍ له امله 2,000 میټریک ټونه غنم او د مالونو لپاره 14,000 ټونه واښه او حیواني خواړه اړو کسانو ته ویشلي دي. خو په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر دا مهاله څه باندې 600,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا د یونیسف ادارې تیره میاشت ویلي و چې یوازې سږ کال شاوخوا 223,000 افغانان د وچکالۍ له وجې په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د خپلو کلیو او سیمو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان وایي په وچکالۍ ځپلو سیمو کې افغانان اړ شوي چې درې وخته ډوډۍ ونه خوري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ کړي. د خوست ولایت عبدالله جان بزګر دی او د سږ کال د وچکالۍ کیسه کوي.
هغه وخت چې بارانونو ته زیاته اړتیا و، بارانونه ونه شول، نو فصلونه، حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ وو. همدارنګه هغه حیوانات چې په څړځایونو کې څری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نه شول.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور کړی، په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 13 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو تر څنګ روانې وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغان دولت وزارت همدارنګه وایي چې د ژمي په موسم کې له طبیعي پیښو سره د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره یو سل نهه شپېته میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې چمتو دي چې له درویش زره او پنځه سوه دوه دېرش کورنیو سره د غذایي او له څه باندې اوولس زره نورو سره د غیر غذایي توکو مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خپرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اورېدلې وي. زموږ سره اوسئ. د دری برخې خپرونه اورېدل مه هېروئ.